کاغذ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
دروناوردونکو السلام علیکم ستاسو د روغتیا او سوکالۍ په هیله د امریکا غا آشنا رادیو خبرونه پیل کیږي خو تر هر څه مخکې د مهمو خبرونو لنډیز واوري
افغانستان ته د هند غنمو د مرستې لومړی جوپه رسیدلې ده ایران واشنگتن ته خبرداري ورکړې ده چې د تهران او غټو قدرتونو ترمنځ په اتمی موافقه کې نور د خبرو زین نشته ده او د پاکستان لوی دریستیز ویلې دي چې د ترامپ د سرګندونو نه وروسته پاکستان ته داسې احساس پیدا شوی ده چې امریکا ورسره جفا کړې ده
نن د مرغومې د میاشتې درویشتمه نیټه ده چې د 2013 سوي کال د جنوري د میاشتې له 14 نیټې سره سمون خوري په دې خبرونه کې به تاسو پر خبرونو برسېره دا ریپورټونه هم واورئ د امریکا جمهور رئیس وایي که د ایران د اټومي موافقې نیمګړتیاوې جوړې نه شي امریکا به په یو اړخیز ډول ترې نه ووځي
ولسمشر لا هم په دې نظر دی چې دا یوه ناوړه معامله ده
په ننګرهار کې خلک شکایت کوي چې د دولتي موټرو څخه د شخصي کارونو لپاره کار اخیستل کیږي
او دا معلومدار خبره ده چې د شخصي ګټه اخیستل کیږي دا خپل زنانه یا نور کورنۍ هم د شخصي ګاډي غوښتنې استعمالوي
خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته ویان د زیبا خادم
السلام علیکم درنو اوریدونکو افغانستان ته د هند د غنمو د مرستې لومړی جوپه رسیدلې ده د هند د غنمو د مرستې اوله جوپه چې 2200 ټنه کیږي نن کابل ته ورسیده نن په کابل کې په مرکزی سیلو کې د 110,000 ټنو غنمو د اولی جوپې د رسیدو په خاطر غونډه جوړه شوې وه چې د هند سفارت شاه ظفر هم پکې ګډون کړی و د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزیر نصیر احمد دورانی غونډې ته ویلي دي چې د هند 110,000 ټنو غنمو نه د 2,000 ټنو نه زیات غنم د ایران د چابهار بندر ته رسیدلي د دغو غنمو 3,055 ټنه د افغانستان د نیمروز په ولایت کې په موقتی توګه په ګودام کې اچول شوې دي د دغه وزارت د معلوماتو په اساس تر اوسه د نیمروز د ولایت نه غزنی ننګرهار هرات لغمان قندهار هلمند او کابل ته ټول 1,299 ټنه غنم لیږدول شوې دي خاغلی دورانی ویلی دی چې د افغانستان شمالی او شرقي ولایتونو ته د ازبکستان نه 3,000 ټنه غنم اخیستل شوې دي او په ګودامونو کې ځای په ځای شوې دي د افغانستان د جمهور رئیس د نطاق دفتر ویلی دی چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د غړو د پوره کېدو لپاره چې یوه څوکۍ خالی وه سید حفیظ الله هاشمی غوره شوی دی د انتخاباتو د کمیسیون کمیټې د دریو کسانو اول الرحمن رودوال سید حفیظ الله هاشمی او د عبدالقادر زازی وطندوس نمونه ارګ ته استولی وو او د مرکو نه وروسته سید حفیظ الله هاشمی د خپلواک کمیسیون د غړي په توګه غوره شوی دی د سیمیاوناری خبرونه د امریکا غ آشنا رادیو خبريږي ایران واشنگتن ته خبرداري ورکړې ده چې د تهران او غټو قدرتونو ترمنځ په اتمی موافقه کې نور د خبرو زین نشته ده د ایران د خارجه وزارت بیانیه وایي چې په دې موافقه کې هیڅ ډول بدلون نه اوس او نه وروسته مني او د خپل ژمنو نه ایسه هیڅ اقدام هم نه کوي خارجه وزیر جواد ظریف په ټوټر کې لیکلی دی چې د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ترامپ د جمعې د ورځې اعلان چې غواړي په ایران باندې نور بندیزونه منظور کړي مایوسانه کوشش دی چې د سورخیز موافقې د بیسیکه کولو لپاره کوي خو ترامپ دا ځل په تهران باندې د فشار د اچولو لپاره چې د خپل اتمی پروګرام نه لاس واخلي د سختو بندیزونو د بیا وځ کولو خبره نه ده کړې د ژغورنې عمله د تیلو د ایرانی ټانکر د عملې دوه نور مړي پیدا کړي دي دغه ټانکر تیره هفته د ختیځ چین په بحیره کې د چین د بارولونکې بیړۍ سره ټکر کړی و د چین دولتي مطبوعاتو ویلي دي دا جسدونه نن د شنبې په ورځ سهار د ټانکر د مخکنۍ برخې نه وایستل شول چې لا هم تینه د اور لمبې خیژي د ټانکر د دوه دیشو عملې د جملې نه دېرش تنه ایرانیان او دوه تنه بنګلادیشیان دي د ټانکر د ټکر وجه تر اوسه پورې نه ده څرګنده شوې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا ویلی دی چې د جمهور رئیس ترامپ د سرګندونو نه وروسته پاکستان ته داسې احساس پیدا شوی دی چې د امریکا متحده ایالاتو ورسره بې وفایی او جفا کړی ده. د امریکا غږ د خبریالانو د رپورټونو خلاصه سید سلیمان شال ولی.
جنرال قمر جاوید باجوا د خبره د شنبه پر ورځ نه وخته د متحده ایالاتو د پوز د مرکزی قماندانۍ د عمومي قماندان جنرال جوزف اوټل سره د تلیفوني خبرو نه وسته کړي. دغه لوړ پوړي امریکایي جنرال د پاکستان د پوز د یوان په وینا د پاکستان لوی دریځ ته ویل چې متحده ایالات نیت نه لري چې د پاکستان په خاوره کې په یو اړخیز ډول هوایي عملیات وکړي، خو د دواړو هیوادونو پوځونه باید د پخوا په شان خپل همکاري جاري وساتي. جمهور رئیس ترامپ د نوي میلادي کال په لومړۍ ورځ په خپل ټویټر کې پاکستاني مشرانو د افغانستان په جنگ کې له امریکا سره په دوکه او چل تورن کړي او د یو طرفه نظامي اقداماتو خبرداری ورکړی. جنرال آصف د پاکستان د پوځ لوی رئیس له قوله ویل چې د پاکستان په خلاف د امریکایي مشرانو الزامونو د پاکستان او امریکا همکارۍ ته نقصان رسوي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د استودیو خبريږي. د سعودي عربستان د معماری یو غټه کمپنی وایي چې د خصوصي کمپنی په حیث به پاتې وي، خو وایي ځینې سهم لرونکي ښایي دا فیصله ومني چې د دغه کمپنی د پورونو د ادا کولو لپاره ځینې سهمیې حکومت ته انتقال شي. د سعودي د بن لادن ګروپ بیانیه خبره کړې ده وایي دغه معامله یو ګټور اقدام ګڼي. د دې کمپنی رئیس بکر بن لادن د مالی غبن په تور په سعودي عربستان کې بندي دي. لسګونه شاهزادګان او نور مهم ولیعهد بزنسمینان سو میاشتې مخکې د شاهزاده محمد ابن سلمان په امر گرفتار شوي او بندیان شوي دي. د سعودي چارواکو ویلي دي چې د دې بندیانو سره په خبرو بوخت دي چې تر سل میلیارد ډالر پورې تینه ترلاسه کړي او د دولت په خزانه کې واچوي. د تونس په خوښه خارونو او خارګوټو کې د جمعې په ورځ خلکو د نرخونو په زیاتېدلو باندې چې حکومت اعلان کړی دی د احتجاج د سرګندولو لپاره مظاهره کړې دي. په 2011 کال کې د تونس د پراخو مظاهرو نه انقلاب جوړ شو او حکومت رنګ کړ او په عربي نړۍ کې پاسونونه راوپارول. د جمعې د منځنه وروسته ټول تونسیان د تونس په پایتخت کې سړکونو ته ووتل. په غون ملک کې امنیتي قواوې زیاپزه شوې دي. د بلوازت پولیسو د جمعې په ورځ یونان په پایتخت آتن کې په مظاهره چانو باندې وکه بیان کې غاز شیندلې. زرګونه خلک لارو کوڅو ته راوتلي و چې د سپما د قانوني لایحه په خلاف احتجاج څرګند کړي. د دوشنبه په ورځ د دې لایحه په باره کې رایګیری کیږي. پولیسو هغه وخت وکه بیان کې غاز استعمال کړ چې یو ډله مظاهره چانو کوشش وکړ چې د پارلمان ودانۍ ځننه وځي. د چا د نیول کېدو خبر تر اوسه نه دی ورکړ شوی. دا قانوني لایحه چې په دې هفته کې په آتن کې مظاهره راپارولې توقع کیږي چې د سپما د غټ پروګرام وروستۍ برخه وي. دا قانون به د اعتصاب لپاره د کارګرو حقوق محدود کړي او د کورونو ملکیتونو د خرڅلاو پروګرام به چټک کاندي. د مهاجرو ماشومانو او د خوراکي موادو د پاره د ملګرو ملتونو د دریو مهمو نړیوالو ادارو د سروې نه څرګند شوې ده چې د سوریې د سباندې 1 میلیون مهاجرو د درې برخونه زیات په لبنان کې اوسېږي او ژوند یې ډېر خراب دی. او د سویزرلند د سکي تفریحي ځای زرمت د جمعې په ورځ هغه وخت بیرته پرانستل شو چې د واورې د طوفان خطر له منځه ولاړ. اورګاډي او عامه ترانسپورت بیرته چالان شول.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
محترم اوریدونکو، خبرونه مو واوریدل. اوس راځو د خبرونې لومړی راپور ته. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې تازه دمه امریکایي پوځیان به افغان ځانګړو قواوو او سرحدي ساتونکو ته چې په دې وروستیو کې د دغه وزارت په تشکیلاتو کې شامل شوي دي روزنه او سلامشورې ورکړي. د امریکا پوځ د پنځمې په ورځ اعلان وکړ چې افغانستان ته د لومړي ځل لپاره د مشورې او کومک خاص پوځیان لیږي. امریکا وایي چې دا پوځیان به د 2013 کال په پسرلي کې افغانستان ته ولاړ شي. رحیم ګل څاروان یې په اړه له کابل څخه رپورټ راکوي.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت د امریکا د پوز د نوی جنگی روزونکو د لیګلو د پریکړې د هرکلی ترڅنګ وایي چې د افغانستان اردو د دغو نویو روزونکو روزنې ته اړتیا درلوده او دوی به د یوې لوا په شکل کې افغانستان ته راشي. دفاع وزارت وایي چې د افغانستان اردو کې نوي قطعات زیات شوي، سرحدي قواوې په اردو کې مدغمې شوي، ځانګړې قواوې قول اردو ته لوړې شوي او د افغانستان اردو نوې ټکنالوژي ترلاسه کړې ده. نو په دې خاطر د دفاع وزارت د مرستیال ویان په وینا د افغانستان اردو د امریکا دی نویو روزونکو ته اړتیا درلوده تر څو سرتیری او افسران وروزی.
په دې کې ضرورت لري چې دغه استادان راشي افغانستان ته او زموږ سربازان او افسران ته تعلیم او تربیه او مشوره ورکړي او دا تعلیم او تربیه او مشوره د افغانستان د دشمنانو د زپلو لپاره ډیر موثر ده.
د امریکا پوز د پنځمې پورې اعلان وکړ چې افغانستان ته د لومړي ځل لپاره د مشورې او مرستې ځانګړي امریکایي ځواکونه استوي. دی پوز ویلي چې دا ځواکونه به د 2013 کال په پسرلي کې افغانستان ته لاړ شي. د ماموریت لومړۍ ډله به یې سل کسیزه وي. د امریکا پوز په یو خبر پاڼه کې دا هم ویلي چې دا ځواکونه به د یوې لوا په تشکیل کې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او مشورې چارې پر مخ یوسي. دا نوي روزونکي به د ناټو په مشرۍ د قاطع ماموریت په چوکاټ کې فعالیت وکړي. په کابل کې د ناټو د قاطع ماموریت د عامه اړیکو مشر کپتان ټام ګریسبک امریکا غږ ته وویل د امنیتي ځواکونو مرستندوی لیوا به ډیر ژر د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې مشورې او مرستې لپاره پسرلنۍ ګمارنې وکړي. په دغو قطعاتو کې ځانګړي روزل شوي سرتیري دي چې په تاکتیکي سطح د جګړې مشوره ورکړي او د قاطع ملاتړ ماموریت به د کنډک سطح ته وغځوي. د نظامي چارو کارپوه جنرال عتیق الله مرخیل بیا وایي چې د امریکا د پوځ د نویو روزونکو راتګ به زیات اثر ونه لري.
د موږ افسران اوولس کاله کېږي په جګړه کې دي. اوولس کاله عملا دوی خپل جګړهیي تاکتیک مخ ته بیایي. نو آیا یو امریکایي چې صرف تیوري یې لیدلی او له لرې اورېدلي چې افغانستان داسې یو مملکت او جګړه پکې ده، هغه به ښه مشاور کېدای شي او که هغه افسر چې بالکل په جګړه په خپله په جبه کې ده.
طالبانو هم غبرګون ښودلی او د امریکا د پوځ دا اعلانې پروپاګاند ګڼلی. د ولسمشر ټرمپ د ستراتیژۍ اعلان مخکې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر د لسو زرو په شاوخوا کې ښودل کېده، خو د دې ستراتیژۍ اعلان وروسته اوس د امریکایي ځواکونو شمېره نه ده څرګنده.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د ننګرهار په ولایت کې ځایي خلک وایي چې له دولتي رنجرو او له نورو موټرو نه امنیتي مسؤلین شخصي استفاده کوي او دغه چار عام خلک اندېښمن کړي دي. تفصیل د امریکا غږ خبریال ذبیح الله غازی په راپور کې واوري.
له ځانګړو حکومتي موټرو نه د شخصي ګټه اخیستنې مسله نوې نه ده، خو ننګرهار کې ځایي خلک اندېښمن کړي او وایي حکومت ولې د دغه چارې مخه نه نیسي. شخصي استفاده ډیر کله له رینجرو موټرو نه کیږي، آن کله کله په سرک د بیروبار په وجه د لارې ایستلو لپاره د خطر ځانګړي ارنډونه هم وایي. ولسی خلک وایي جلال آباد ښار او ولسوالو کې دولتي موټرو ته ناست شخصي خلک ډیر کله په سرک روانو خلکو ته پام نه کوي چې خبره آن تر مرګ ژوبلې رسیږي.
او دا معلومدار خبره ده چې شخصي ګټه اخیستل کېږي. دا خپل زنانه یا نور کورنۍ همداسې شخصي ګاډي غوندې استعمالوي ده.
بس خامخان مونږ ګورو اکثره وګورو چې دا غل د خپلې زنانه سره راځي د سودا. نو دا ښه کار ځکه نه دی چې د حکومت په ګاډي کې ته شخصي دغه کښېنو. دا ښه کار ځکه نه دی چې د حکومت ګاډي حکومت سره معلومېږي که نه. نه، د دې مخنیوی باید وشي، ځکه چې په دې شخصي ګاډي چې د رینجر نالې دي نو خلک هر رقم استفادې کوي.
د نظامی چارو شنونکو وایي له دولتي موټرو نه شخصي استفادې له قانون سرغړونه او بدې پایلې رامنځته کولی شي. د پوز پخوانی ډګروال او نظامی چارو شنونکو محمد انور سلطانی وایي د اړیکو د پالنې په وجه غیر مسلکي اشخاصو ته د امنیتي چارو سپارل دا ستونزې لا پسې زیاتولی شي.
په حقیقت کې د نظامی موټرانو نه استفاده په اردو چوکاټ کې که په ملي اردو کې او که په ملي پولیسو کې او که په امنیت دستګاه کې او که په نورو ادارو کې دا یوه سو استفاده ده، ظالمانه استفاده ده. وطن سره، د ملت سره، د اردو سره، د نظام سره کاملا جفا ده، خیانت ده.
د ننګرهار د امنیت قومندانۍ مقامات مني چې له دولتي موټرو نه ځینې خلک شخصي استفاده کوي، خو که اوس دغه شان خلک په نښه شي نو جدي قانوني چلن ورسره کوي. د ننګرهار د امنیت قومندانۍ ویان حضرت حسین مشرقي وال
دا د افغانستان د خلکو شتمنۍ ده او د افغانستان د خلکو د پرده ده او د افغانستان د خلکو د ګټې د پرده استفاده وشي، نه شخصي استفاده. همدغه شان د امنیت قومندانۍ مشرتابه او شخصا قومندان صاحب په جلساتو کې په میټینګونو کې رسمي خبر هم ورکړ شوی دی او شفایي هم ویل دي چې د دې وسایتونو باید شخصي ګټه ونه غسل شي.
د ډیرو خلکو باور دا ده چې که نظامی اډانه کې د ځینو مسؤلینو لخوا د دولتي موټرونو د شخصي استفادې سرغړونې همداسې روانې نو پر پولیسو او نورو نظامیانو د ولس باور کمېدلی شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د پاکستان د پوز لوی درسي جنرال قمر جاوید باجوا وایي چې د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د څرګندونو نه وروسته پاکستان دا احساس کوي چې د امریکا متحده ایالاتو ورسره بې وفایي او جفا کړې ده. ټرمپ د پاکستان ملکي او نظامی مشرانو له امریکا سره د افغانستان د جنگ په ارتباط په درواغ او چال او نیرنګ تورن کړي دي. د امریکا غږ د خبریالانو کارل باب او ایاز ګل د ریپورټونو خلاصه به تاسو ته سید سلیمان شاه وړاندې کړي.
د پاکستان د پوز یو ان تورن جنرال اسف غفور د جنرال قمر باجوا له قوله د خبره د شنبې په ورځ نوښته د متحده ایالاتو د پوز د مرکزی قماندانۍ د عمومي قماندان جنرال جوزف اوټل سره د تلیفوني خبرو په تعقیب وکړه. دغه لوړپوړي امریکایي جنرال د پاکستان د پوز لوی درسیس ته وویل چې متحده ایالات نیت نه لري چې د پاکستان په خاوره کې په یو اړخیز ډول هوایي عملیات وکړي، خو د دواړو هیوادونو پوځونه باید د پخوا په شان خپل همکاري جاري وساتي. جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د نوي میلادي کال په لومړۍ ورځ په خپل ټویټر کې پاکستاني مشران د افغانستان په جنگ کې له امریکا سره په دوکا او چل تورن کړي او د یو طرفه نظامی اقداماتو خبرداري ورکړي. خو د پاکستان پوځي ویان جنرال جوزف اوټل او جنرال باجوا ترمن له تلیفوني خبرونو وروسته امریکا غږ ته وویل چې جنرال جوزف د پاکستان د پوځ مشر ته اطمینان ورکړ چې متحده ایالات د پاکستان په خاوره کې دننه د نظامی عملیاتو په فکر کې نه دي، خو له پاکستان نه غوښتنه کوي چې د هغو افغانانو په ضد په عملیاتو کې مرسته وکړي چې د پاکستان له خاورې نه په افغانستان کې دننه د ناټو په قواو باندې حمله کوي. جنرال اسف د پاکستان د پوځ لوی درسي له قوله وویل چې د پاکستان په خلاف د امریکایي مشرانو تورونه د افغانستان په جنگ کې د پاکستان او امریکا همکارۍ ته نقصان رسوي. په اوږده جنگ کې د همکارۍ باوجود د ټرمپ د څرګندونو له امله د پاکستان ټول ملت د دې احساس کوي چې امریکا ورسره بې وفایي او جفا کوي. امریکایي مشرانو پاکستان د خپل وعدو برعکس په قبایلي علاقو کې طالبانو او نورو هغو وسلوالو جنګیالو ته په پناه ورکولو تورن کړی چې په افغانستان کې د ناټو د قواو سره جنګیږي. وان ویل چې جنرال باجوا امریکایي جنرال سره د زندور شو مرستو په اړه ونغږېده. د امریکا د پوځ مرکزي قماندانۍ ویان د هوایي قواو ډګروال جان ټامس د جنرال جوزف او جنرال باجوا ټلیفوني خبرې تایید کړي. څارونکي وایي چې د جمهور رئیس ټرمپ د خبرداریو باوجود د متحده ایالاتو لخوا د پاکستان په خلاف د مستقیم نظامی گزار امکانات ځکه کم دي چې متحده ایالات او ناټو په افغانستان کې د نظامی عملیاتو لپاره د پاکستان په مرسته باندې متکی دي، او که د پاکستان په خلاف یو طرفه اقدام وکونو شاید چې اسلام آباد هغه هوایی او ځمکنۍ لارې بندې کړي چې په افغانستان کې د ناټو قواو ته پرې اکمالات رسیږي. په 2011 میلادي کال کې د پاکستان په یو سرحدي پوسټه باندې د امریکا د هوایي قوه په یو حمله کې د 40 شو پاکستانی عسکرو د وژل کېدو په تعقیب پاکستان د 100 میاشتو لپاره د متحده ایالاتو د پوځ په مخ ځمکنۍ او هوایي لارې بندې کړلې، او وروسته له هغه چې د متحده ایالاتو پوځ نه رسمن معذرت وغوښت د پاکستان حکومت د تورخم او چمن سرحدي لارې او خپل فضايي قلمرو د امریکایي قواو په مخ بیرته پرانیسته.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
ملګری ملتونه غواړي چې د یمن ټول سمندري بندرونه دې په دایمي توګه پرانیستل شي چې بشري مرستو او تجارتي مالونو ته اجازه ورکړي شي چې دغه هوا ته ورسیږي. خبريال لیزا شلاین په دې باره کې له ژنیو څخه دا ریپورت را لګلې دی.
د سعودي په مشرۍ ائتلاف په نسبت د یمن په سمندري بندرونو باندې خپل لګېدلې بندیز د ډسمبر په 16 نیټه لري کړی و. ملګرو ملتونو راپورټ ورکړی دی چې له هغه وخت نه راپه دې خوا 14 کښتۍ چې په خواړو او تیلو بار وې د سری بحیرې د هو دایدا او سلیف بندرونو له لارې دغه محروم شوي هیواد ته ورسېدلې. مرګری ملتونه اور باندې خوشاله شولو چې وای دا یو ګټور ګام دی، مګر د بشري چارو د تنظیم د دفتر نتاغ جنس لرک وای دغه مواد کافی نه دي. د سرګند کړه چې امن 90% خپل اومده خواړه او تقریبا خپل ټول تیل او درمل واردوي. لرک خپل خبرته دوام ورکوي او وای
وی کال ان د کوالیشن to continue allowing vessels into the Red Sea ports and also for the Houthis to desist from threatening this vital access route. The steady flow of imports is a lifeline for millions of vulnerable Yemeni people.
موږ له ائتلاف نه غواړو چې کښتیو ته په دوامدار توګه اجازه ورکړي د سری بحیرې د بندرونو له لارې ضروري مرستې دغه هیواد ته ورسوي، او هم له حوثیانو نه غواړو چې دغه مهمه لار بنده نه کړي. دوامدار واردات په میلیونو یمنیانو ته ډیر مهم دي چې د دوی د ژوند د ژغورنې لپاره یوه حیاتي مسئله ده. د حوثی اغیانو بالستیک توغندی د سعودي عربستان په تخت ریاست ته نږدې لګیدلی و. دغه هیواد د دې حملې د غچ اخیستلو له کبله د امن په هوایي قلمرو او په سمندري بندرونو باندې بشپړ بندیز ولګاوه. ملګری ملتونه فکر کوي چې امن د نړۍ یو له ناوړو بشري ستونزو نه ده. دغه ټولنه وایي په امن کې 2 میلیونه خلک بشري مرستو ته ضرورت لري چې تقریبا 8 میلیونه یې د قاطع په څنډه باندې ولاړ دي. لرک امریکا غږ ته وویل دغه تباهي د انسانانو د لاسه ده. لرک بیا وایي
When we talk about 22 million people, that's almost the entirety of the population. Then it is critical, I think, to understand that it is man-made. We need a political solution, and we welcome any and all efforts to find such a solution.
کله چې موږ د 2 میلیونو خلکو په اړه خبرې کوو، نو د دې معنی ټول نفوس دی. زه فکر کوم دا مهمه ده په دې پوه شو چې دا د انسانانو د لاسه پیدا شوې ستونزه ده، او موږ سیاسي حل ته ضرورت لرو، او موږ په ټولو هغو کوشنو خوشحالیږو چې دا رنګه یو حل پیدا کړي. په عین وخت کې دا مهمه ده چې دغه بندرونه پرانستي پاتې شي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د 2015 کال د مارچ په میاشت کې د یمن د حکومت په ملاتړ جنگ کې شامل شو. د هغه وخت نه راپدې خو 10,000 تنه ملکیان وژل شوي او څه باندې 40,000 تنه ټپیان شوي دي. ملګري ملتونه او د بشري حقوقو نورې موسسې د دغو تلفاتو ملامتي د حوثي یاغیانو په خلاف د ائتلاف په هوایي او ځمکني عملیاتو باندې اچوي.
د امریکا ژغ آشنا راډیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې 3 ځلې خپریږي، اورېدلې مه هېروئ.
محترم اوریدونکو، که ایران د اټومي معاملې مطابق عمل وکړي نو امریکا به پرې بندیزونه بیا ونه لګوي. سپینې ماڼۍ د یوې اعلامې په خپرولو سره پرون خبر ورکړ چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وروستي ځل لپاره په ایران د اقتصادي بندیزونو ځنډیدل تمدید کړل. ولسمشر ټرمپ خبرداری ورکړی دی چې که کانګرس او د امریکا اروپایي ملګري په دغه معاملې کې اصلاحات رانولي، امریکا به له دغه نړیوالې موافقې څخه ووځي. نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
مورس ټرمپ په دغه اعلامیه کې ویلي دي چې د وروستي ځل لپاره د ایران پر خلاف په بندیزونو کې به د هغه نرمښت مدعا وغځوي چې د 2015 کال د اټومي معاملې له مخې رامنځته شوی و. خو ګواښ یې وکړ که کانګرس او اروپایي متحدین د دې معاملې ناوړې نیمګړتیاوې پوره نه کړي نو ورڅخه به ووځي. په متحده ایالاتو کې یو څېړونکی وایي چې د ټرمپ اداره نه غواړي داسې یوه پرېکړه وکړي چې د امریکا موقف ته زیان ورسوي.
The entire rest of the world except for Israel and Saudi Arabia.
Da Saudi aw Israel na prata pati nadi Trump ta weli di che America ba de mamle chha da watlo pa surat ke khpal jan gokha kdi no goi de da silare palata ke di che America pa da mamle ke pati shi aw da nadi gato ta de na tarla sa kawlo la amala Iran war chha wuzi
da da khari mamle de pa tar sa wolo polor yo bal gam de che jamhur rais Donald Trump ta tolo na wada palale da سپینه مانه وای که فرانسا، بریتانیا او جرمنی د ایران په اټومي معاملې کې د بدلون راوستلو په اړه موافقه ونه کړي نو ورڅخه به ووځي. سپینه مانه د اکتوبر په میاشت کې دغه موافقه تایید نه کړه، خو هغه بندیزونه یې هم له سره ونه لګول چې په اغېزمن ډول به یې دغه معامله پای ته رسولی وای. ښاغلی ټرمپ خبرداری ورکړ چې د نوي ورځو لانیټې سره سم به دغه بندیزونه بیرته ولګوي.
ولسمشر لا هم په دې نظر دی چې دا یوه ناوړه معامله ده، یوه لویه نیمګړتیا ده چې ایران په راتلونکي کې د دې ازادي لري چې خپل اټومي پروګرام په څرګند ډول پر مخ بوزي او د اټومي وسلو د لاسته راوړلو وړتیا ترلاسه کړي.
او دا څرګنده نه ده چې آیا غواړي د ایران پرته پاره لسره خبري وکړي.
دا
یو بشپړ ډول غیر واقع بینانه او ناکامیدونکي غوښتنې دي، او ډونالډ ټرمپ په دې ښه پوهیږي. داسې یو حالت نه لیدل کیږي چې ایرانیان به پر خپل اټومي پروګرام هغه دایمي بندیزونه ومني چې نور یې نه لري.
بلوري ته د متحده ایالاتو د مالیه وزارت د جمعې په ورځ د ایران د قضایي چارو د مشر په شمول په 400 ایرانیانو نوي بندیزونه ولګول.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
محترم اوریدونکو، د ننګرهار ولایت د زراعت او مالداری اداره وایي سکال په دې ولایت کې د پنبې حاصلات کم شوي دي. د زیا حسرات ریپورت پښتو بڼه درته نو شبه آشنا وړاندې کوي.
د ننګرهار ولایت د زراعت او مالداری رئیس انجینیر رفیع الله رحیمزی وایي چې سږ کال په دې ولایت کې د ورښت د کمښت او وچکالۍ له وجې د پنبې حاصلات کم شوي دي. هغه وویل تیر کال د پنبې حاصلات 6,023 ټنه وو، خو په عین ځمکه کې کرل شوي پنبې حاصلات سږ کال 4,200 ټنه ته راکم شوي. هغه زیاته کړه
4,227 هکتار زمین
سکال 4,228 هکتار ازنکا پمبا کرل شوی و چې مجموعاً لدین اشپک 0,213 ټنه پمبا لاسته راغله. دلته مجهزه فابریکا د تیلو او پمبا دانې لپاره جوړه شوې چې له برکته یې 455 ټنه نباتي تیل، 6.5 ټنه صابون او 126 ټنه مالوچ تولید شوی.
د ننګرهار ولایت د زراعت رئیس په وینا سکال په 1416 کې پنبه کرل شوی و چې په دې شمیرې کې هغه ولسوالۍ هم شامل دي چې د دولت مساله او مخالفینو په ځانګړې توګه د دایښت تحرکات پکې ډیر لیدل شوی. هغه دا هم ویل راتلونکي کال لپاره د ځانګړو پروژو له لارې د پنبې د ډیرېدو په هڅه کې دي. ښاغلی رحیمزی دا هم ویل چې سکال د دې ولایت په 4,228 هکتار ځمکه کې پنبې کرلو په ډیرو ساحو کې د کروندګرو لپاره د کار خ زمینه برابره کړي. په همدې حال کې کاروانګر هم وایي سره لدې چې سکال د پنبې حاصلاتو خ بازار درلود، خو د تیر کال په پرتله پکې کمې راغله. د سرخروت ولسوالۍ یو تر کاروانګر وایي سکال په یو جریب ځمکه کې پنبه کرلې، خو حاصل د تیر کال په نسبت کم و.
وچکالی، نامنی، د اصلاح شوی تخمونو نشتوالی، په وخت او زمان د کروندو خبر نه اخیستل سکال د پنبې د حاصلاتو د کمیدو سبب شو.
د اقتصادي او زراعتي چارو ماهرین وایي د ننګرهار ولایت د حقین د فنی او مسلکي روزنې نه برخوردار نه دي. د اقتصادي چارو کارپو عبدالواجد بهیر وایي
عموما د حقین وزارین در ننګرهار هیڅ آگاهی آگاهی مسلکی در مورد کشت پنبه نه دارن.
د ننګرهار ولایت د حقین د فنی او مسلکي روزنې نه برخوردار نه دي. له همدې کبله پر وخت د کښتونو خبر نه اخیستل او نه مراقبت د حاصل د کموالي سبب شوی دي.
په وروستیو لسو کلونو کې په ننګرهار کې د پنبې کښت دود شوی او اکثره په لرې پرتو ولسوالیو کې کرل کیږي. د پنبې د خرڅلاو لپاره ښه بازار د جلال آباد ښار او د ختیځ زون نور مارکیټونه دي.
په اخره کې د سو خبرونو لنډیز لرو. افغانستان ته د هند د غنمو د مرستې لومړۍ جوپه رسیدلې ده. د هند د غنمو د مرستې اوله جوپه چې 2,200 ټنه کېږي نن کابل ته ورسېده. په کابل کې په دې مناسبت په مرکزي سیلو کې غونډه جوړه شوې وه او په دې مراسمو کې د هند سفارت شاه ظفر هم ګډون کړی و. د افغانستان د جمهور رئیس د نطاق دفتر ویلي دي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د غړو د پوره کېدو لپاره چې یوه څوکۍ خالي وه سید حفیظ الله هاشمي غوره شوی دی. د انتخاباتو د کمیسیون کمیټې د دریو کسانو اول الرحمن رودوال، سید حفیظ الله هاشمي او د عبدالقادر ځاځي وطن دوست نمونه ارګ ته استولي وو. د مرکونه روسه حفیظ الله هاشمي د خپلواک کمیسیون د غړي په توګه غوره شو. ایران واشنگتن ته خبرداري ورکړی دی چې د تهران او غټو قدرتونو ترمنځ په اټومي موافقه کې نور د خبرو ځای نشته. د ایران د خارجه وزارت بیانیه وایي چې په دې موافقه کې هیڅ ډول بدلون نه اوس او نه وروسته مني او د خپلو ژبونو نه ایسته به هم یو قدم وانخلي. د ژغورنې عملیې د تیلو د ایراني ټانکر د عملیې دوه نور مړي پیدا کړي دي. دغه ټانکر تیره هفته د ختیځ چین په بحیره کې د بارولونکې بیړۍ سره ټکر کړی و. د سعودي عربستان د معماری یو غټه کمپنۍ وایي چې د خصوصي کمپنۍ په حیث به پاتې وي، خو وایي ځینې سهم لرونکي ښایي دا فیصله ومني چې دغه کمپنۍ د پورونو د ادا کولو لپاره ځینې سهمې حکومت ته انتقال شي. د سعودي د بن لادن ګروپ بیانیه خبره کړې ده، وایي دغه معامله یو ګټور اقدام ګڼي. د دې کمپنۍ رئیس بکر بن لادن د مالی غبن په تور په سعودي عربستان کې بندي دي. لسګونه شاهزادګان او نور ولیات بزنسمینان سو میاشتې مخکې د شاهزاده محمد ابن سلمان په امر گرفتار او بندیان دي.
درنو ودونکو ستاسو د سوکالۍ او روغتیا په هیله زموږ سنۍ پښتو خبرونه پاندې ځای پاتره سیږي. تاسو په لوي وبخون چې خدای سپارو. د خدای په امان.